افغانستان کې سهار ته بجې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. پاکستاني پولیسو یو دیني عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تروریستي برید څېړونکي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی یو ځل بیا د پکتیا والي او د دې ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکي ترڅنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالي وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د دغه تروریستي برید له امله د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیز بیړني اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې دغه برید د څرنګوالي په اړه د څېړونکي پلاوي موندنې څه وایي څه نه دي ویل شوي، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د دغه برید په تړاو نیول شوي دي. پرون نړیوالو خبری آژانسونو د دغه برید د قربانیانو شمیر 80 تنه وښود. دغه راز وویل شول چې په دغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی 216 تنه وژل شوي دي. د جرمنی کابینې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت د دریو میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمنی پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو کال په مخه تمدید دا و، خو جرمنی آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې دا غواړي نوی حکومت جوړ کړي. مرکل تیره میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه یې لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمنی د کابینې د چهارشنبې د ورځې پریکړه باید د دې هیواد د پارلمان له لوري تصویب شي. جرمنی په افغانستان کې نږدې 900 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو پر روزنه او هغوی ته پر سلام مشورې ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 26 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلوف په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکي پنجشنبې د ورځې په غونډه کې به روسیې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې ماسکو طالبانو ته وسلې ورکړې دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یو قومندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه پرون د خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې شوې ده.
ننګرهار ولایت خوګیاڼۍ ولسوالۍ د وزیر سنجي پدار او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شوې وې چې له امله یې دوه داعشیان او د قومندان اسماعیل چې مشهور په فواد و په ګډون د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او درې نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي، خو په چې په خپلواکه توګه البته نه دی تایید شوي. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زنده وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتی عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډلیزو رسنیو کې مشهوره و. د دې ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جګپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتی عبدالقوي هغه وخت ونیول شو حتی کوله له ملتان څخه وتښتي. د دینی عالم یو شمیر تلیفوني مکالمې هم څرل شوې دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یو بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د چهارشنبه په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کیږي. ولسي جرګې دا قانون تېرې اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشۍ وکړي، دیني مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کیږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسې کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او 130 کسان پکې ووژل شول. تمه ده چې په حق د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادی چې په اړه خپله پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قمندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي د پای ته ورسیږي. محکمه ویلی دی چه ده نوامبر پا 22 بخپلا پریکره اعلان کری. چلوروی کلن ملادی چه پا یولس مواردو که پدلیزی و جنه ده بشارت زد جنایت او جنگی جرمونو تورنده. دا تورونه پا بوسنیا که ده 1992 و 1995 کلونو ده جگرو ده وقت ده. ملادی چه هغه وقت ده سربیز واکونو قماندانو. ملادی چه پا ده تورنده چه ده 1995 کال پا جولای که تراته زره دیر کسان پا سربرینیسا که ده ترستر گولان ده وجل شویده. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل که غوړیدا او ځین نور خبرونه به هم ولولې دي. ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګي ازادي رډو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړي.
A message to the Taliban and other elements that we're not going anywhere.
د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسله والو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
By December 2018, most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال مو دا ځل په یو تفصیلي راپور کې نادلي ولسوالۍ ته بیایي.
د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم له ورایه محسوسېږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ثبات د پاکستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم وباله. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. ده وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې پاتېږو تر هغو پاتېږو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین سولې ته حاضر شوي نه وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغو به په افغانستان کې یو چوروغه جوړه نه وي شوې. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې وویل: طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدی شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري.
And you solve Afghanistan by
da yawas da afghanistan qaziya nada ta so da afghanistan lanja da simi gwashuno ta pam sara hawara walay shi aw pakistan yo muhim unsur de
هند بیا وروستي هدف ته رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د ترورستي ډلو په اړه بدل نشي. تلرسن زیاته کړه چې د پاکستان راتلونکي ته چې کوم خطر متوجه دی هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو افغانستان ته سوله راشي. موږ په هغه وخت یو باثباته سوله ییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. تلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لنجمن سرحدونه لري او واشنګټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکی ثبات په دې ډول خوندي شي. د جنو نتایج شوی راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد دا خبره ازادي رډیو ته تایید کړه او ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندې د لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څرنګه چانس لري. خلیل زاد وروسته تر دې خبره وکړه چې د دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې پاړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي طالبان او نور ډلو ته پیغام داده چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې د طالبانو له لورې د پراخو خونړیو بریدونو شاهد و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دغو بریدونو په اړه ویل پاکس لامل که ویل پا افغانستان که طالبانو لخوا ورستی خوندی بریدونه ده سولی لخبرو سر تراو لری او پاکستان غاری وخیی چه پر طالبانو زیاد نفوذ نلری. خواه پا ملگرو ملتونو او افغانستان او عراق که ده امریکا پخوانه سفیر زلمی خلیلزاد وی پخوانه تجربو تا پا پام سر پاکستان بیایی و بل لو با پیل کری او غاری چه پر خپل زان ده امریکا فشارو نکم کری. پا تیره بیا ده افغانستان او جنوبی آسیا لپاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده ورستی استراتژی له اعلان سره چې پر اسلام آباد فشارونه زیات شوی دی.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر ما، اما میخواد که نشان بده و ممکن است بازی بده امریکا را که طرفدار اصل است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود را بهتر بسازه. این همش نشاندنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در اون وقت یک قدم هایی را میگیرن که فشار را کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شوه.
لکه خیلی خلیلزاد سر مفصل مرکز مکب بلدری خبرونه که آوریده لیشه.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامادن کل کندیمای زور از جبریز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم په دې پروګرام کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړو. هلمند یو هغه ولایت دی چې په وروستیو کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې په دې ولایت کې د امریکا پوځي هڅې په تېره بیا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات هم دوام لري. د نادري اوسیدونکي د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانیستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمو تر تصفیې د سیمې تر تصفیې وروسته به د حکومتدارۍ چارې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د نادلی مرکز تللی دی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی دی، پلچکونه رغول غواړي او د ولسوالۍ د ډېرو سیمو ویالي او نهرونه پاکولو ته اړتیا لري. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واوري.
ډزې نسته خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي.
په ډیر زاړه ټانکی مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو درغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوی دی. د نادالی مرکز ته مې په تیرو دیرلسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار او علایم لورای محسوسیږي، ځکه ډیری درختې په مرمیو لګیدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ شوی دی. ځینو دکانونو داسې ښکاري چې د جګړې په لومړي ورځو کې چور شوي دي، خو اکثر نور د هوایي بمبار له امله د خاور سره خاورې شوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او شونځي د نشتوالي نه سره ټکوي. دوی وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي، ځکه خو کورونو دکانونو او کروندو ته نسي تللی.
مې عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه دستور کیږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې سي بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې لده طالبان د خواته بند ده. د شرګات لارې لده مشتلی سو خلک تلی سي، او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي دا خو کمر بند دی شاوخوا په ولسوالۍ باندې. هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نسي دوی راتلی طالبان یې نه پرېږدي.
محمد نبی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نادالی بازار خو خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولې کې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقې ته څوک نه شي کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. دې طرف دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شي کولی چې راشي.
د نادالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه شوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوي تاسیسات او پوستې له منځه وړل شوي دي او بیرته له سره رغول غواړي. که څه هم ډېر ژر د شو حکومتدارۍ او امنیت څرک نه تر سترګو کېږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړیږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
ولس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه ونه ورکو چې دی خپل ځایو ته راسي، خپل کورو ته راسي، او خپل ژوندانه پیل کې همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دوی خپل مځکې ته راتله، خپل کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول، ټکان به پر کول. مینو مې صاحب مې د مینو سره فرسي کړی وو، او شکر اوس مخالفین نسته، ټوله کولی سي. خو تر یو څو ورځې بعد تر دوه مې اطلاع چې تسته درکول کېږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ ته تخنیکي ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سره پاکه کړو. ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي، ټول ځای کېږي، په کورو کېږي، په سړکو کېږي، په کوڅو کېږي دي.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بېله مقاومته پر مخ روان دي. افغان ځواکونه تلفات نه لري، او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په مرسته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي چې خپل لور ته اوښتي تلفات نه منی وای، په نادالی، ناوی او ګریش کولوسوالوي کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمن.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجي او 19 دقیقې کېدونکې دی. وړاندې او رئیس د پاکستان پوزوی د راتلونکو میلادي کال تر پای بل افغانستان سره د پولي په ټولو هغو برخو کې موانی جوړې شي چې د وسلوالو د اوختولو په لوه ډېر حساس دي. خو سرزو په افغانستان کې د پوهنې وضعیت د ولسمشر دویم راستیالوي په هیواد کې د پوهنې روان وضعیت اندېښمن دي. سربر دانش د څرګندونې پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال محمد واصل وصال پر راپور کې اوري.
د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي په هیبات کې د پوهنې روان بهیر ناهیلي کوونکی دی. ښاغلی دانش د بېسوادۍ د ختمولو په هدف د خصوصي سکتور د ملاتړ او ملي یووالي په نوم غونډه کې خبرې کولې. وویل د بشر د حقونو د سر سازمان راپور دا ښیي چې د عمومي تعلیماتو او د سواد د زده کړې په برخه کې د پوهنې بهیر له جدي ننګونو سره مخ ده. دی وایي په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په ټوله کې د هیواد د پوهنې د عمومي وضعیت او له ښوونځیو نه د محرومو ماشومانو په برخه کې وروستي راپورونه ناهیلي کوونکي دي او که ورته پاملرنه ونه کړو نو له ماتې سره به مخ شي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 9 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو 3 میلیونه نور چې اکثریت نجونې دي له زده کړو محروم دي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د بېسوادۍ کچه پکې لوړه، یعنی 15% وګړي یې د سواد له نعمته بې برخې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو 1400 کلونو کې د افغانستان د پوهنې سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو مرستې سره سره لا هم د افغانستان د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. نامنۍ د ښوونځیو تړل کېدل، د درسي خونو کمښت، د ښځینه او نارینه ښوونکو کموالی هغه لوی ستونزې دي چې د هیواد د پوهنې بهیر یې ټکنی کړی. د پوهنې وزارت د مسؤلینو په خبره له زرونه ډېر ښوونځي دا مهال د نامنیو له امله تړل شوي دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د بېسوادۍ د لمنځوړلو په هدف د ملي یووالي طرحه تر لاس لاندې نیولې. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي دغه طرحه ځکه کوم درد نشي دوا کولی چې د افغانستان په پوهنې سیستم کې ګڼې ژورې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پتمن په دېړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې خاطر چې د دې حالت نه ووځو، په خارونو او کلو کې به توازن معرف ولرو او هم د معرف د کیفیت لپاره هم کار کړی. یو ژور ریفورم ته ضرورت چې دا ریفورم دوه اساسي کارونه وکړي: یو معرف همګانی کې او انډول رامنځته کې د کلو او خارونو ترمنځ، او بل کیفیت د معرف لوړ.
ښاغلی پتمن وایي تر کومه چې ستونزې په اساسي ډول په نښه نه شي او د هواري لپاره د حکومت لخوا بودجه ځانګړې نه شي، د پوهنې په وضعیت کې ښهوالی ناشونی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم اسمت سروان ته خوښ شو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د برېټانیا میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د وروستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مرشوب لپاره تبصره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وژل شویو شمېر 80 د ټپیانو 300 ته رسېدلی دی. د سه شنبې د ورځې حملې په وروستیو 5 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیه قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 268 نور ژوبل شوي دي. میل ورځپاڼې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قولي کلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. له پکتیا 100 کیلومتر لري د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او 46 نور ژوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون ورځپاڼې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حمله وشودل چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولای شي. د حمله همدارس د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه و پارول. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبرې وکړي. فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د نجونو د ښوونې او روزنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا نشریه وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. دې خبرونې لیکلي چې په نړۍ کې 10 هیوادونه د نجونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې 9 یې په افریقا کې دي او 10 یې افغانستان دی. د دې لیکنې یوه برخه د افغان نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو: افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د نجونو د تعلیم لپاره د نړۍ 4م ناوړه هیواد دی. فارن پالیسی کاجی له 2000 لومړي وروسته شونځیو ته د جنو بیرته تک په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم برای ګڼل کېده. خو پینټاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه راپدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسط زده کړو تر 25 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې دې پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
د پاکستان پوز وی له افغانستان سره د پولیسو وګړو کې د موانی ول جوړې دوه او د پوسټو ل ځای په ځای کې دوسره د وسلوالو د بریدونو مخاوني سي کابل په هم ل ورته هڅه سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخ نه شنی ول کې دی. خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅه ټینګار کړی دی. احمد شبر له نورو جزئیات سره.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولیسو پوسټو د موانی وو د جوړې دوه اعلان کړی وو. وسته پاکستان د پوزو چارواکي ویل دي چې لدې سره بل افغانستان پاکستان ته د ترهګرو دا وشتو مخاوني ول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نومان زکریا د چهارشنبې په ورځ د ډیورن لکرشي څخه د لیدو پر مهال وویل
بای دسمبر 2018 موست اف
د دا 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغه سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساس دي او کنټرول د دوی له لوري دقیق نه دی. یو مخموانی جوړ شي، سرحدي کلاوي به بشپړ شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نشي. د روټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتر اوږد سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانی جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کې ویچ کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خندونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیل کړي. افغانستان په خو هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکو عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرښې ترڅنګ نه دي.
د ترهګرۍ مرکز هغه ته دی چې اسامه بن لادن ووژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور پښتان ډیر واضح توګه ته هدف وګرځېدل او ووژل شو. تر هغه چې د دې د انشاء بنیاد د ستراتیژیکو پوځي مرکزونو څخه راتلونکي او هلته فلج نکړای شي، تر هغو پورې د ولس ترمنځ د اغزنو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین نشي درلودلی.
پاکستاني چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې میشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل. خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره د اوبو بندونو ترڅنګ د غراز د لمریز انرژي په برخه کې هم څه کارونه شوي. خو په دې هیواد کې د بادي برېښنا د تولید امکانات هم ډېر دي. اوس په لسمت سروانه واورو چې په اتلانتیک سمندر کې څېړونکو دا موندلې ده چې د بادي برېښنا د تولید امکانات پریمانه دي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي. که څه هم دا ستره پروژه به لګړو
ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي مؤسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټه برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټه زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اوري چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت بیا وایي له یو شمېر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې د کار لپاره افغانان ومني. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا ولایت د وروستي تور وروستي برید څېړونکو پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه چې د غبرید څرنګوالي په اړه د څېړونکو پلاوي موندنې څه وایي څه نه دی ویل شوی، خو د پکتیا چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو 15 مشکوک غړي د غبرید په تړاو نیول شوي دي. د وژل شوو کسانو شمېر هم پرون 80 ته لوړ شو. دغه راز د ټپیانو شمېر له 200 اوخته طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د جرمنی کابینه په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت د 3 میاشتو په مخه تمدید کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 16 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي، او تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپله پرېکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي. 24 کلن ملادیچ په 11 مواردو کې په ډله ییزې وژنې د بشریت ضد جنایت او جنګي جرمونو تورن دی. د دې اوسن نور خبرونو تفصیل ک غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي. د افغانستان په اړه پر دوم موضوعاتو راپورونه هم لرو. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورت او ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به اساسي اقدامات وشي. د څرګندونې د دې وزارت سرپرست حمید طهماسی پرون په کابل کې د افغانستان کې ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په یو لمانځن غونډه کې وکړي. نور حال دې نجا صفوي پر راپور کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي په هیواد کې ترانسپورتي ستونزې مني او د یادو ستونزو د هواري د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست حمید طهماسی د خبرې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. نوموړي ژمنه وکړه چې له نوي پلان سره سم به ترانسپورتي شرکتونه وارزول شي او د ښاري ترانسپورت د ښه والي لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي.
مونږ په پراخه کچه د یو شمیر مهمو پروګرامونو په لټه کې یو چې په دې کې د ترانسپورټي شرکتونو ارزول، د لویو لارو د امنیت ټینګښت، د ښاري ترانسپورت ښوالی، د عوایدو راټولولو په برخه کې د شفافیت ټینګښت، په بندرونو کې د کمپیوټري سیستمونو جوړول، د ترانسپورټ د یو انسټیټیوټ جوړول، د کورنیو بهرنیو پانګوالو جلبول او له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو سره په ټولو ترانسپورټي او ترانزیتي موافقو بیا کتنه شامل دي.
د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې 90% ترانسپورتي فعالیتونه د خصوصي شرکتونو لخوا ترسره کیږي، خو له هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو منظم ترانسپورتي سیستم د نشتون له امله ګڼ شمېر خلک له ستونزو سره مخ دي. تر کورنیو جګړو مخکې په دغه هیواد کې یو منظم ترانسپورتي سیستم په ځانګړي ډول د ښاري ترانسپورت په برخه کې موجود و، خو د جګړو په کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ دا برخه هم اغیزمنه شوې ده. په دې ورسېو کې یو ځل بیا د یاد برخې درغولو په برخه کې د هڅو او اقداماتو خبره کیږي چې تر ټولو نوی او تازه په کابل کې د یو میټرو بس جوړول دي. په افغانستان کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې په مناسبت د مشرانو جرګې د مواصلاتو کمیسون مرستیالي ګلالی اکبري غونډې ته په وینا کې د ترانسپورت وزارت له مسؤلینو وغوښتل چې د ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره اړوندو ارګانونو سره په همغږۍ کار وکړي.
چالش هایی که سریرای این وزارت و شرکت های ترانسپورت
کومی ننگوانی چه ده دغ وزارت او ترانسپورتی شرکتونو ده کارونو پا مخ کدی باید پا گردی همغگی ورطا ده هواری لاری چاری پیدا شی. دستونزو ده هواری لپاره تر اوسا دولت کمگام نده یخیسته که چیره منگ ترانسپورتی بیمو لرو دوی کولیشی چه پا لوار استندارد کار وکلی. ده هواد پا لوی و لارو که ده خازای و لزیت والی اندخنی ورستر بلی زیتیگی او شرکتونو لگنو ستونزو سر مخ دی. افغانستان په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان سره هم د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو د هواري په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي، خو ویل کېږي چې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دي. همدارنګه بیا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر افغان دولت ته سپارښتنه کوي چې د ترانزیتي او ترانسپورتي ستونزو د هواري لپاره د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له لارې جدي هلې ځلې وکړي تر څو په دې برخه کې شته ستونزې هواري شي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویل یو شمیر هیوادونو سره تفاهم ته نږدې شوي دي چې په خپلو هیوادونو کې افغانان د کار لپاره ومني. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی دا څرګندونې پرون په کابل کې وکړې. هغه وویل د حکومت هڅه دا ده چې د وزیر تړونونو له مخې له خطره د ډکو او قاچاقي سفرونو مخه ونیسي. له دې مخکې ځینو نورو افغان چارواکو هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې. په تېرې بیا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخکې ویلو چې یوه طرحه چمتو کړې ده چې د هغې طرحې له مخې به افغانان په بهرنیو هیوادونو په تېرې بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې کار کولو لپاره په قانوني توګه واستوي، خو تر اوسه پورې هیڅ راپورونه د دې نه دي ورکول شوي چې یو افغان دې هم عربي هیوادونو ته په رسمي توګه د کار لپاره استول شوی وي. نور حال دې یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بهر ته د تلونکو کډوالو وضعیت دردونکې بولی. وایي حکومت هڅه کوي له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د بیغږه اوښکو په نوم د کډوالو د ژوند په اړه د جوړ شوي فلم پرانیست غونډې ته خبرې کولې، وویل د هر کډوال ژوند د ډیرو دردونو بیان کوي. ښاغلی بلخی وایي حکومت ټوله هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه مناسب ژوند برابر کړي، خو ځینو ستونزو دوی دې ته مجبور کړي تر څو داسې کډوالي چې منظم او قانوني وي ومني.
تلاشای را داره دولت افغانستان که مهاجرت در بیرون از کشور
دی. وایي افغان دولت هڅه کوي چې له هیواد بهر کډوالي منظمه کړي. په دې اړه د ځینو هیوادونو سره چې کاري قوې ته اړتیا لري خبرې اترې روانې دي، او د ځینو هیوادونو سره لاسلیکونه هم شوي دي، او په دې برخه کې انشاءالله اغیزناک کارونه ترسره شوي دي.
کار خوب و موثر در این عرصه انجام شوه انشاءالله.
د بیغږه اوښکو په نوم دا فلم چې د یو افغان ځوان عباس محمدي لخوا جوړ شوی د کډوالو د ژوند اوښکو دردونو او سختیو حکایت کوي. د فلم د جوړونکي په باور بهرنیو هیوادونو ته د کډوالو تګ ډېرې کورنۍ له ناخوالو سره مخ کړي دي، او د دغه فلم له لارې خلک دې ته هڅوي تر څو په هیواد کې دننه ځوانان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي. د 2014 کال رئیس چارو پاته د کډوالو د تګ لړۍ پرانستل شوه. له سوریایانو وروسته تر ټولو ډېرو افغانانو په قاچاقي توګه اروپا ته ځانونه ورسول. اروپا ترڅنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو ژوند ډیر وخت د اندېښنې وړ بلل شوی. ویل کېږي چې ژوند یې په سختو حالاتو کې تیریږي، خو له دې ټولو سره افغان حکومت د کډوالۍ د قانوني کېدو ژمنه داسې وخت کوي چې د روانو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور حکومت یې د پوره کېدو توان نه لري. له ډلې محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې ستونزې مخنیوی کوي باید په کور دننه مناسبې زمینې رامنځته کړي.
خیلی دشوار است تا اندازه ای و اون حرفایی هم که گفتم ایش از آدرس حکومت
دا کار ډیر سخت دی. دا څرګندونې تر ډیره شعاري بڼه لري. مهمه دا ده چې که حکومت روغتیا هم پاملرنه وکړي، دلته په افغانستان کې تر ټولو ډیرې د کار زمینې برابرې دي، داسې چې بل ځای به د کار دومره اړتیا نه وي
وجود نداره و نه خواهد داشت.
د کډوالو چارو وزارت بیا وایي ایران عربي او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورسره د کارګرو پارتیا غږیدلې او دا پریکړې عملی کیدون کړي. دا په داس حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته ز سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ سپدولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 سپه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بیداری او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن زمشان را پویا سوچی الله جل علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله پا خپل مورد که چی زخپل بندگان نتعذیب ووما مگر ما چی درغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جکسی انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای زت څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم ترغو چې ما څوک نه یور لګل. د دې رسول لګل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پرانا کې هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چې وغوړي د چا ته رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه ور ورسی ترغو پوره د سړای د مامور دی ضبط په دی وته ونیږي ترغو پوره حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم پم د منوال باندې دی چې سړی ته درد رنج دا ور ورسی ترغو پوره د سړای په دی باندې محترف سی چې د خپل د جرم کده کډیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اسه اعمال معنی دی.
ډیره مننه سره سه محترم. څو ډول شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډول مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول د روحي صدمه ده. بل د دې عقاید ته توهین او دته سپکې سپورې ول او د دې هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د دې فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه هغه کشف سوی دي چې موسیقي ورته په جګ اواز اوریدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړی ته رسوي. په ظاهر فزیکی حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګوري محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد مواظب کړو. او یو خو فزیکی شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل. دغه سه نور موارد دي چې بلاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې د کړې نوي د شکنجه په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجه په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې ثبت سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک کې په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظام وي کغه د سلا اخستلو په نظام د یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسي مخالف لبای نوړل بل اخر د نورو نه د اعتراف او د غچ اخستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې د ممنوع سوله هیڅ چاته اجازه ورکول کیږي نه صدا کی کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده ځکه شکنجه د سیاو عمل د چی توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبنی او یا هم قومي او یا هم مذهبي د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د منع شکنجه یې تصویب کړې ده بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعضو نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ونه یا په تاسو ونه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته ورجست سیرت محترم د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پر څه ډول اقدامات شوی دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساس په قوانين کې ډیر دی په خونه د دې اشاره سوي د غوړم چې خپل درنو او ریدونکو ته په دې حق ته مختصرا معلومات ورکړم څلورستمه ماده د اساسي قانون د 1401 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1409 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی د شکنجه او همدغه سه د 1343 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد زهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسمه ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1956 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1202 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلی ده د هغه وخت نه د اناد امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتم مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1401 کال نه تر 1202 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مر
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند پر شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننې خبرونه کې د افغانی موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. نوویدونکو موږ نن نه خبرونه دو تار ته ځانګړي کړی. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړی.
درنوویدونکو دو تار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه یې درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو چې خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشه کسي ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزل استار هستی
تا سیوالی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تا سور تاویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسې له خبرو ښکاري ستاسې خپله دوتار جوړ کړی.
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه را وتېشه او برما ورنده اوس کنه دا شیان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان شته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که آسان؟
د نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برما کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراکه ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وای چې دوتار د ایرات ولایت د سیمیز موسیقي هغه لاده چې ګنشمیر مینوال لري نو موري وای
مردم هرات در کنور سایر مسائل
فرهنګي د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقي سره مینه لري په ځنګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر الله سو پینځل سو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي دا ل په هرات کې ډیر لرغونی ده او اوس ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شو په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته د تارغې دی او مختلفي نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا بعد 5 ساعت 4 ساعت مکمل نغمه های مختلف و تارون مزه کې
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی ګدا محمد او استاد غلام سخی دی
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی خو زموږ هنرمندان بیا له بیلا بیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتار استفاده کوي همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي
چند نفر دیگه که د نوجه او از جمله وازخانه های بسیار چیز هستند
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي توت درختو کندې بولې څه بولې په پښتو کې په کندینه یعنې د سې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار هر تایفی از دزانه دوتار لري ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده ضرب نه لري فقط خبر او ش اوریدل کیږي دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندي د اوسنی خلکو ته شي
د چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تاریخ یو سره غلی دی متاسفانه اوس افغانستان کې نننه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر هیواد نه لري ساتل شوی ده اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوژنه ولکېږي ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده یعنی مست شوی ده یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجک یا ازبک یا ترکمن هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی دفع صفات دی
دا چی دوتار پر روانی لحاظ کم مغیز پری باسی او استاد محمد رسول عزیزی پا کم وقت که غگبی بیا هم استاد عزیزی
پا کور که دشپی چی دا منزمه چو که چو مزاحمت منیسی دوتار خوی دیر ورد غگ لری با کرار پا دا خبل اتاق که حمال تا چو تمرین کام
کور که دیچار دیر خواهی گی میرمنم چو وی تاسی دوتار
پاکلا خوی
کوم خاص فرمایشم به در کیسی دا سندره
وکړم نه هغه خپل روزګار او زندگی کې ز خپل موسیقي کار
وای خو به ورته نیسی
وای نیسی څنګه نه نیسی
ها د دوستانو محفل ته چې ځي بیا د خپل دغه د موسیقي آلې سره وړي
خپل موسیقي چې سمې دی یا تنبور د تار د ځان سره وړم ټول ته معلومه ما د ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله دی او یو ز خپل یو دنه تنبور است چې هغه بیا چلنه و دغه دروي سرکی کې وخت چې تبله هم هغه سره سرکېږي و دغه بیا نه خپل محفل ډېر ښه ګرم ساتو
له رواني لحاظه په تا خپله دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي یعنی انسان د کله سړی جګرخونه وي بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونی دې رفع کېږي
داسې یو کار ده ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړهم زه خپله پنځه اویا کلن یم تاسو به باور راشي که نه پنځه اویا کلن زما عمر ده زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار دا ماته داسې خپل روح ته دمه راکوي چې څه درته وایم
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي
بلې شاګردان لرم دوه شاګردان مې دي چې اوس فعلا نسته دي په خارج کې دي ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي د موزیک هلته هم دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري
اوریدونکو سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي. سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com